آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
توقع کیږي چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو دویمه غونډه د جولای په 10 وشي. السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 10:00 دي چې په افغانستان کې د ماښام 9:00 کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري.
توقع کیږي چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو دوهمه غونډه د جولای په 10 وشي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د افغانستان د سولې د خبرونو ملاتړ کړی دی. د امریکا د حکومت لوړ پوړي چارواکي نن د امریکا د سنا مجلس په استماعي غونډه کې له ایران سره د اتومي موافقه دفاع کوي، او د کرکټ په لوبه کې افغانستان پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړې ده.
نن د پنځشنبې ورځ ده. د 1949 کال د اسد د میاشتې اوله ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 23 کیږي. جمهور رئیس اوباما کینیا ته تللی. د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتو د قوانینو او د انتخاباتي کمیسیونونو د جوړولو کار پیل کړی دی. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اورئ. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
امریکا غږ ته یوې معتبرې سرچینې ویلي دي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو دوهمه غونډه به د جولای د میاشتې په 10 نیټه د چین د اورومچی په ښار کې وشي. په دا غونډه کې به له طالبانو یو لوړ پوړی هیئت ګډون کوي. زموږ خبریال ګل رحیم څاروان له کابل نه رپورټ راکوي.
دا ځل به د اسلام آباد په ځای د چین اورومچی ښار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه وي. دا خبرې د معتبرو سرچینو په وینا د جولای په 10 نیټه ترسره کیږي. د افغان حکومت د سوری د پلاوی مشري به دا ځل هم حاجي عزیز الله دین محمد کوي. نوموړي چې د مری د خبرو مشري هم د افغان حکومت لاړخه کوله، امریکا غږ ته که څه هم ځای او نیټه دقیقه ونه ښوده، او وی ویل چې ښایي په ځای او نیټه کې تغییر راشي، او لا هم د دوهم ځل خبرو ځای او نیټه نه ده کره شوې. خو د افغان حکومت له لوري نه د پلاوی په تړاو یې وویل چې تر دې دمه د کوم تغییر په اړه پریکړه نه ده شوې، او ښایي همغه د مری د خبرو پلاوی په دوهم پړاو خبرو کې برخه ولري.
تر اوسه پورې د هیئت په تغییر باندې بحث نه ده شوی چې څومره پیګه خو که ضرورت وي نو تغییرات پکې راشي.
د طالبانو پخوانی غړی او د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر مولوي سید محمد اکبر آغا امریکا غږ ته وویل دا ځل به د طالبانو هم قوي پلاوی وي، او د دې ځل خبرو واک د طالبانو د قطر دفتر ته سپارل شوی دی. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د رحیم ګل ساروان رپورټ مو واورېدو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی دی. په یوه اعلامیه کې چې نن د پنځشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ خپره کړې ده، ویل شوي دي چې جمهور رئیس اوباما د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر نه د متحده ایالاتو د دوامدار ملاتړ اعلان کړی، او د روغې جوړې د بهیر په حکله د جمهور رئیس غني د هڅو قدردانه یې کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلي اوباما پرون ماښام د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني او د حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره په ویډیویي کانفرانس کې خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ خبر پاڼه وایي چې د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پاوز په مشورتي هڅو او د تروریزم په ضد د ګډې مبارزې په اکله خبرې وکړې.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان حکومت نن د پنځشنبې په ورځ پاکستان ته د افغانستان په خاوره د پاکستانی پوځ د راکټي بریدونو له امله رسمن شکایت کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې د دې اونۍ راکټي بریدونه د بریدونو په نتیجه کې د یوې خزې په ګډون درې ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. اعلامیه وایي چې راکټي بریدونه د ننګرهار او کونړ ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې شوي دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د افغانستان د پاکستان سفیر ورغوښتی وو او احتجاج لیک یې ورته ورکړ او د پیښې په ارتباط یې ورته خپل اندېښنه څرګنده کړه. د حکمت خلیل کرزي په وینا د عمل د نړیوال که ګاونډیتوب د اصولو سره مغایر عمل دی، خو پاکستاني چارواکو لا په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. په عین وخت کې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل نن پاکستان ته رسیدلی دی. هغه د پاکستان د پوځ د لوی دسیس جنرال راحیل شریف سره کتلی دی. د پاکستان د پوځ یوان جنرال عاصم بجوا وویل چې دواړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امنیت په اړه خبرې وکړې.
د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په بی‌طرفۍ سره به خپل کارونه پر مخ بوزي. د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د دغه کمیسیون غړي به په دوه ډلو کې خپل کار ته ادامه ورکړي. ښاغلی توحیدی زیاته کړه چې لومړۍ ډله به قوانین وسیړي او دویمه ډله به مسؤلیت ولري چې د انتخاباتو د ادارو تشکیلات، ظرفیت او لایحې وسیړي. خاغلی توحیدی همدارنګه ویل چې دا کمیسیون مشورتي ده او داسې اندېښنې شته چې کېدای شي د دوی سلام مشورې د حکومت لخوا ونه منل شي.
اعلام برگزاری انتخابات و اعلام
د قانون لمخې د ټاکنو د نیټې اعلان او د ټاکنیز مهالویش اعلان د ټاکنو خپلواک کمیسون له صلاحیتونو څخه دی. نه د ولسمشر صلاحیت دی او نه د اجرایی رئیس او نه هم د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون. خو د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړی کمیسون موظف دی چې له څېړنو وروسته مشخصه کړي چې په کومه نیټه د ولسی جرګې ټاکنې د پلي کېدو وړ دي او له اصلاحاتو وروسته به د ټاکنو خپلواک کمیسون ټاکنیز مهالویش اعلان کړي.
خاغلی توحیدی زیاته کړه چې جمهور رئیس غنی او اجرایوي رئیس عبدالله ورته ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د پریکړو ملاتړ به کوي او د دغه کمیسیون په نظریاتو او وړاندیزونو به عمل وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر عراق ته په ناڅاپي سفر رسیدلی دی. د عراق حکومتي قواوې چې امریکایي مشاورین ورته نظامي روزنه کوي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف مرسته کوي، د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد په څو جبهو کې جنګیږي. اشتن کارټر چې نن د پنجشنبې په ورځ سهار وختي د بغداد په هوایي ډګر کې خپل الوتکې نه راښکته شو، د عراق له صدر اعظم حیدر العبادي او د دفاع وزیر خالد العبیدي سره ملاقات کوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د دفاع وزیر به د عراق د هغو سني مشرانو سره هم وګوري چې امریکا غواړي داعش سره د جنگ لپاره راجلب کړي. امریکا دا وخت په عراق کې 3000 عسکر لري چې عراقي قواوې روزي او مشورې ورته ورکوي او د امریکا او متحدونو د اسلامي دولت ډلې په هدفونو باندې تر اوسه پورې بزرګون هوایي حملې کړې دي. د عراق حکومت په پام کې لري چې د الانبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو لپاره په پراخه کچه تعرضي عملیات پیل کړي.
د اوباما د ادارې لوړ رتبه مامورانو نن د پنجشنبې په ورځ خپل کوششونه پیل کړي دي او زیار وباسي چې د ایران د اتمي پروګرام په حق له د کانګرس د هغو غړو قناعت حاصل کړي چې ډیر بدګمانه دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری، د انرژي وزیر ارنست مونز او د خزانه وزیر جک سټرابا نن د سنا مجلس د خارجي اړیکو نه د پجرګګۍ کې حاضر شي او د حکومت پالیسۍ به روښانه کړي. د اوباما د ادارې همدغه لوړ رتبه مامورانو د ایران سره په ویانا کې په مذاکراتو کې او د موافقې په حاصلولو کې مهم رول لوبولی دی. جان کیری د سنا مجلس د استماعي غونډې له روشو شروع کېدو مخکې داسې ویلي دي:
that the agreement that we have arrived
دا دای کومه موافقه چې موږ د نړیوال د نړی د قدرتونو سره یو ځای حاصل کړي، دا سی موافقه ده چې ایران به د اټومي وسلو د جوړولو د امکاناتو د لاسرړون نه منع کړي.
د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 15 پورې وخت لري چې دغه موافقه منزور کړي او یا رد کړي. د شوې موافقې لمخې امریکا مکلفه ده چې په ایران باندې لګول شوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي. د استازو جرګې رئیس جان بینر د چهارشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د جمهوري غوښتونکو ګوند به خپل پوره کوشش وکړي چې دغه موافقه رد کاندي، خو جمهور رئیس اوباما وایي که چیرې کانګرس دغه پریکړه رد کړه ویټو به یې کړي. که کانګرس غواړي چې د اوباما ویټو فسخه کړي، باید چې د سنا مجلس او د استازو د مجلس غړي په غوس اکثریت په ضد رای ورکړي، مګر یو زیات شمیر دیموکراتان هم مخالف دي.
د همسولند خبرونه د چاشنبه پرزنه وخت له عراق د پایتخت بغداد په یو مارکیټ کې د موټر بم چاودنه شوې ده. په نتیجه کې لږ تر لږه شل کسان مړه او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې چاودنې په وخت په مارکیټ کې خلکو ګڼه ګوڼه وه. د ګوانتانامو د نظامي زندان د تړلو لپاره د اوباما د ادارې پلان په وروستۍ مرحله کې دی. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي وایان جاس ارنس د چاشنبه پرزنه وخت خبریالانو ته وویل چې دغه نظامي زندان د تړلو په اړه د امریکا د ملي امنیت مامورانو لګیا دي له ډېرې مودې نه کار کوي او دغه کار د جمهور رئیس اوباما په اولیتونو کې شامل دی. په عین وخت کې د کیوبا خارجه وزیر برنو ایډواردو هم په روان هفته کې په امریکایي چارواکو غږ وکړ چې د ګوانتانامو نظامي زندان دې وتړي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د پنځشنبه په ورځ کینیا او ایتوپیا ته په سفر روانېږي. ښاغلی اوباما په پام کې لري چې د خپل پلار پلارنه وطن وویني او د افریقایي ملکونو له مشرانو سره د تجارتي اړیکو د پراخولو په باب وغږېږي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل او دا خبر مو هم واورید. مخکې په سرخط کې چې په کرکټ کې افغانستان پاپوا نیو ګینی ته ماتې ورکړه او د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته ځان ورساوه. د نورو رپورټونو نه به مخکې شو امدې باره کې رپورټ ته خو دا رپورټ راسن متي الله عبد دلته تاسو ته وایي خبره څه ده؟ غټه خبره خو دغه د مایلان کړه اوس وایي چې څه چل دی؟
ما ته نه شي پرې نه خو غټه خبره ده.
غټه خبره ده چې مونږ تاسو ته ټول ته مبارکي وایي.
بالکل مبارکي خبره ده. کده دا وز ستيب وان خان په مختلفو برخو کې ځینې اکشن هم راغلي دي. پکتیا کې په ننګرهار کې
خوشاله رواني
جشنونه دي. اترونه دي خو یو خبره ده نه ده دزې خلک پی
دزې څنګه یعنی د خوشاله دزې
خلک دزې کوي تر دلم چې افغانستان لوبي ګټلې دزې شي مشکلات پیښ شو نو که مینوال مینخ کار کوي نو په سولېز طریقه دي کوي.
په خیال مې دا ویل شي هم و چې دزې بندي
دي. دزې بندي نه دي کوي. ها دا شو خبر سمستا سو ویل چې افغانستان کرکټ نړیوال سولېز جام چې بیا په هند کې کېدل کېږي د دلی په مارچ کې هغه تلارو مونډل او موږ د مسلسل
کم کال کې
افغانستان ٹیم دے تیر ضلع ہم اخرا پور سے دلے فائنل پور سے لوبے کے برخاسی سے غوراوی اول خیل و بوش ہوئی اسکاٹلینڈ نہ منگو گٹلا ہالینڈ نہ مکٹلا متحدہ عربی امارات نہ مکٹلا اور توقع دا چ افغانستان بڑا آسان لڑشی بغیر تکلیف و مشکل ہو بیا د سیو شو چې بیا بار لوبه کې باران شو کینیا سره لوبه کې کناډا سره لوبه کې باران شو نو هغه 2.2 په ځای باندې یو یو پوینټ ورسېد. افغانستان 2.2 اتر شو.
ها
نه پاتو باندې کولی شو چې دوی مخکې تللی وای. یو لوبه چې برابر شو د ډنمارک عمان سره چې هغه منګو بیلله هغه سره پوینټونه کم شو. بیا دریم پوزیشن په دې ټول خپل ګروپ کې دی. هغه افغانستان بیا ډنمارک سره لوبه وکړه. دو یو سر شپیتم نزیات ایمان دیو کړو احتمال دا چې افغانستان د لوب باید کټلې وای خو ځینې غبي غوري یو د کرکټ لوب چې دا هغه په وجه باندې یا
ستړي
شي یا کېد شي ستړي شي یا ډنمارک د ساده واخې سچو کمزور ټیم دی او به دې کټو او ویني کټله او په اخري اور کې او بیلله د سر افغانستان د ټورنمنت د غرستي لوب او د جام د کټل نه پات شو. یو چانس ته بل برابر شو چې نن په پاپو نیو ګینی سره چلو بدلو دا دا فرده فرصت وو چې دا وګټي چې لاړ شي نړیوال جام ته.
bale
په غاول شپږ ټیمونو کې خوراغه او په اول سر کې رانه غي
صحیح
اوس په افغانستان سبا نه بل سبا اوس کوملو بد مونږ ګورو عمان او د نمیبیا روانه ده. دیکه چې ارشا او ګټله اب شپږم یا پنځم د بل افغانستان سره بیا لوبه کوي د شنبه پورس د شنبه نو افغانستان به یا پنځم شي یا شپږم شي. په دې پنځم شپږم باندې فیصله کیږي چې مارچ کې د افغانستان په کم ګروپ کې د چا سره لوبې کوي.
مقصد
لارې پیدا کړه
توقع چې
کېدل غټه مکر چې ارقام چې کړه دا په افغانستان توقع ډېر و چې شوې دي دوی باید د نز ذکر وکړي چې راتلونکي کې چې کم جام کې لوبه کوي چې اکی خلوب وکړي.
بس ډیره ښه خبره ده. د کرکټ مینوالو ته ټولو ته مبارکي وایو او امید ده چې شپاره سم کال کې خلوب وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو مخکې مو په خبرو کې واریدل چې امریکا غږ ته معتبر منابع ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو دویمه غونډه به د جولای د میاشتې په 13 نیټه د چین د ورومچی په ښار کې وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو لوړ رتبه هیئت ګډون وکړي. په دې حقله رحیم ګل سروان موږ ته د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
دا ځل به د اسلام آباد په ځای د چین ارومچی ښار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه وي. دا خبری د معتبرو سرچینو په وینا د جولای په 13 نیټه ترسره کیږي. د افغان حکومت د سوری د پلاوی مشري به دا ځل هم حاجی عزیز الله دین محمد کوي. نوموړي چې د مری د خبرو مشري هم د افغان حکومت لاړخه کوله، امریکا غږ ته که څه هم ځای او نیټه دقیقه ونه ښوده، او وی ویل چې ښایي په ځای او نیټه کې تغییر راشي، او لا هم د دوهم ځل خبرو ځای او نیټه نه ده کړه شوې. خو د افغان حکومت له لوري نه د پلاوی په تړاو وی ویل چې تر دې دمه د کوم تغییر په اړه پریکړه نه ده شوې، او ښایي همغه د مری د خبرو پلاوی په دوهم پړاو خبرو کې برخه ولري.
تر اوسه پورې د هیئت په تغییر باندې بحث نه ده شوی چې څومره پیګم، خو که ضرورت ونو تغییرات به پکې راشي.
یعنی مغه زوړ هیئت خو ځي،
زوړ هیئت خو دی، او که تغییرات پکې راتلل یعنی دا لري نه دي دغه نه.
نور به اضافه کی پکې نور نه
ځنه؟ نو د اضافه کې دوه فکر نه کوم، او خو یعنی که تغییر کراته په کوم غړي کې هغه هغه د هغه احتمال شته. که په
هیئت باندې خو له تغییر باندې خو له تروس پر بحث نه ده سوی،
امادي معلومات مطابق خو نه ده شوی.
خوانی پلاوی کی حکمت خلیل کرزی، انجینر محمد عاصم، محمد ناطقی، فیض الله زکی او اسد الله سعادتی برخه خسته و. حاجی دین محمد وای دا ځل خبره به سخت وي او مهم مسائل به پکې مطرح شي. حاجی دین محمد ویل د حقانی شبکې مهم غړي به هم په دغه خبره کې د طالبانو له زیاتره استادو سره برخه ولري. د طالبانو په خوانی غړی او د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر مولوی سید محمد اکبر اغا امریکا غږ ته وویل دا ځل به د طالبانو هم قوي پلاوی وي، او د دې ځل خبرو واک د طالبانو د قطر دفتر ته سپارل شوی دی.
زه خپل فکر کوم دا زما شخصي دغه دي چې په هغه طرف کې تویه بغا دي او مولوی صاحب شهاب الدین دلاور دي چې دا خلک هم شرانو معروف خلک دي او عباس خانکزی دي، او کله چې دا خلک په هغو کې په دې غونډه کې چې دا مهمه غونډه ده حساب کېدای شي چې د نورو منطقو سره یا د کوټ سره نور څوک سره تعین شي، او کېدای شي چې یوازې د قطر خلک وي. خو زه فکر کوم چې دا غټه خبره ده، په غټه ساته باندې بهږي.
اکبر اغا چې د سولې په تړاو غونډې جوړوي وایي په طالبانو کې تغییر راغلی او د ده په فکر سولې ته تیار دي. بل لور ته د مری د خبرو د افغان پلاوی غړی محمد ناطقی وایي دا ځل به د سولې د خبرو په فهرست خبرې کیږي.
مرحله دوم در تداوم مرحله اول است، یعنی همون فیصله هایی که در مرحله اول شده در نشست اول صورت گرفته، همون فیصله ها را اگر ما بتونیم تعقیب بکنیم دنبال بکنیم اینا،
هم خلق د سولې د خبرو ته خوښ کاری.
زموږ هم دا نظر همدغه دی چې خپله په داخل د افغانستان کې د مذاکرات ترسره شي.
که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اسلام آباد ته څیرمه د مری په ښار کې د مخامخ خبرو په لومړۍ ناسته کې افغان میرمنې برخه نه درلودله، خو دا ځل په دوهم پړاو خبرو کې به یو افغانه میرمن د افغانو ښځو په استازیتوب برخه واخلي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتو د قوانینو او د انتخاباتو د کمیسیونونو د جوړولو او د صلاحیتونو ارزیابي پیل کړی ده. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د نیټې وړاندیز کوي. د دوی په وینا په راتلونکو دریو میاشتو کې به د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو چارې بشپړې کړي او خپل وړاندیزونه به حکومت ته وسپاري. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وایي د دغه کمیسیون غړو په دوو برخو کې په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو پر راوستلو کار پیل کړی، چې په ترڅ کې ټاکنیز قوانین او مقررې او دغه راز د ټاکنیزو کمیسیونونو جوړښت او صلاحیتونه سیړل کیږي. د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن د پنځشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دا کمیسیون به د ټاکنو او د ټاکنیزو کمیسیونونو د جوړښت او صلاحیتونو په قوانینو کې تعدیل راولي او له هغې وروسته به د تعدیلاتو طرحه افغان حکومت ته وسپاري. دغه راز ښاغلی توحیدی وویل د راتلونکو پارلماني ټاکنو د نیټه په اړه به د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون په ټاکنیز سیستم کې له اصلاحاتو وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسون ته یو نیټه وړاندې کړي.
اعلان برگزاري انتخابات به اعلان
د قانون لمخې د ټاکنو د نیټه اعلان او د ټاکنیز مهالويش اعلان د ټاکنو خپلواک کمیسون له صلاحیتونو څخه دی، نه د ولسمشر صلاحیت دی او نه د اجرایی رئیس او نه هم د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون. خو د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړی کمیسون موظف دی چې له څېړنو وروسته مشخصه کړي چې په کومه نیټه د ولسی جرګې ټاکنې د پلي کېدو وړ دي او له اصلاحاتو وروسته به د ټاکنو خپلواک کمیسون ټاکنیز مهالویش اعلان کړي. د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون مرستیال پر وینا دا کمیسون مشورتي نه دی بلکې پریکړې به یې عملي شي. صدیق الله توحیدی وویل افغان حکومت دنده لري چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون پریکړې عملي کړي او که چیرې حکومت د هغوی پریکړې تطبیق نه کړي دا په دې معنی ده چې د افغانستان په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده. د ښاغلي توحیدی پر وینا له ټاکنیزو اصلاحاتو پرته د ولسی جرګې ټاکنې به له جدي ستونزو سره مخ شي.
په زمان اصلاحات اساسي فراگیر
به تر هغې چې د افغانستان په ټاکنیزو جوړښتونو او قوانینو کې هر اړخیزه او پراخ اصلاحات او لازم تعدیلونه رامنځته شوي نه وي د ولسی جرګې راتلونکي ټاکنې به له جدي ستونزو سره مخ شي او په راتلونکو ټاکنو کې به د خلکو ګډون خورا لږ وي، په دې سبب چې په خواشینۍ سره د ټاکنو د دواړو بنسټونو حیثیت په تیرو ټاکنو کې زیانمن شوی او خلک ډېر لږ باور کوي چې بیا په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. صدیق الله توحیدی له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، قومي شوراګانو او د افغانستان په ټاکنو کې د ښکېلو ټولو اړخونو څخه وغوښتل چې د ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو د راوستلو او د تیرو تجربو د تکرار د مخنیوي لپاره خپل وړاندیزونه هغوی ته وسپاري. تیره ورځ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون د کار د پیل پر مهال د دغه کمیسون له غړو څخه وغوښتل چې د وخت کموالي ته په کتو خپلې چارې په چټکۍ ترسره کړي او ژر تر ژره په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو پر راوستلو کار پیل کړي. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون څوارلس غړي لري چې د شاه سلطان عاکفي په مشرۍ د سرطان میاشتې په 15مه نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا جوړ شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورید. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د پنځشنبه په ورځ اتیوپیا او کینیا ته ولاړ. ټاکل شوی ده چې اوباما به سبا د کینیا پایتخت نایروبی ته د رسیدو نه وروسته د نړۍ د سوداګرۍ په غونډه کې ګډون وکړي. د آشنا تلویزیون راپورټ ته ستاسو پام راګرځوم.
افریقا ته د باراک اوباما دریم ځل سفر دی، هغه ځای طبیعي چې تر اوسه د امریکا هیڅ برحاله جمهور رئیس نه دی تللی، د افریقایي اتحادیې مرکز ته. ښاغلی اوباما به د دې سفر د یوې برخې په توګه ادیس ابابا ته سفر وکړي چې د افریقایي اتحادیې مقر پکې دی. له هغه نه وروسته به بیا کینیا ته سفر وکړي. ولسمشر اوباما به د دواړو هیوادونو د مشرانو په ګډون د افریقایي اتحادیې له مشرانو سره هم ملاقات وکړي. څېړونکي وایي ښاغلی اوباما به په افریقایي اتحادیه کې د ترهګرۍ په وړاندې د خپل د حکومت په هلو ځلو او د دیموکراسۍ په ودې باندې خبرې وکړي.
د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او په افریقا کې له دیموکراتیک لارې د واک سپارل ډېرې اړینې موضوعګانې دي، نو ځکه یقینا دا یو فرصت دی چې د امریکا دریځ په دې دوو مهمو مسلو کې یو ځل بیا څرګند شي او هغو افریقایي مشرانو ته یو قوي پیغام ورکړي چې غواړي په دوامداره ډول په واک کې پاتې شي.
په ځینو مسلو باندې د متحده ایالاتو او افریقایي اتحادیې ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی. متحده ایالات د افریقایي اتحادیې د هغه نظر مخالف دی چې د نړیوالې جنایي محکمې په حکم د سودان جمهور رئیس له نیولو نه ډډه کړې ده. متحده ایالات د ځینو افریقایي مشرانو لخوا د هغوی د واکمنۍ د وخت د تمدید مخالف هم دی چې د اساسي قانون تعبیر بدل کړی، لکه اوس مهال چې د بروندي هیواد دی. خو امریکایي چارواکي وایي هغوی افریقایي اتحادیې ته درناوی لري.
دا یو ګټور سازمان دی خو اوس هم باید ډیر کار وکړي. په افریقا کې ډیر درناوی کیږي او زه فکر کوم لکه څنګه چې موږ د افریقایي اتحادیې د 2023 اجنډا ته سترګې په لار یو، وګورو چې افریقایي اتحادیه په دې براعظم کې ورځ په ورځ غښتلی کیږي.
څېړونکي وایي متحده ایالات هغومره افریقایي اتحادیې ته اړتیا لري څومره چې افریقایي اتحادیه متحده ایالاتو ته اړتیا لري، چې د دې سازمان تر ټولو لوی تمویل کوونکی دی. خو ځینې نور بیا یادونه کوي چې افریقا نور ډیر ملاتړ لري.
که متحده ایالات غواړي افریقا سره کار وکړي، یقینا چې افریقایي اتحادیه ته اړتیا لري. د چین سره په سیالۍ کې افریقا سره معاملې وکړي.
د دغه سفر او نورو لاملونو په اساس په افریقایي اتحادیه ته د بارک اوباما سفر تاریخي وي او کیدای شي هغه د دغه سفر په مرسته خپل جمهوری ریاست دورې ته یو لاسته راوړنه جوړ کړي چې وخت بیا خلک یاد کړي چې هغه د امریکا لومړی افریقایي لاسله جمهور رئیس و چې افریقا سره یې غښتلي اړیکې درلودې. برښنا عمر خیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو مخکې مو په خبرو کې واوریدل چې ټاکل شوې ده د سولې د خبرو د دویم پړاو غونډه د دې روانې میاشتې په آخر کې جوړ شي. په افغانستان کې د سولې په خاطر د خبرو د دویم پړاو نه ستاسو هیله او توقع څه ده؟ د دې ډول خبرونه څه نتیجه راوتی شي چې په افغانستان کې سوله راشي؟ د خبرو اترو یا گفت و شنود د نن ماښام په پروګرام کې په همدې مسلې غږیږو او ستاسو نظریات او سوالونه اورو. د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او احد عزیزاده دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
توقع کیږي چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو دوهمه غونډه به د جولای د میاشتې په 10مه د اورومچی په ښار کې وشي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د حکومت او طالبانو د سازمان د سولې د خبرو هرکلی کړی دی. د افغانستان حکومت نن پاکستان ته د افغانستان په خاوره د پاکستانی پوځ د راکټي بریدونو له امله رسمن احتجاج کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې په دې ونه کې د راکټي بریدونو په نتیجه کې د یوې ښځې په شمول درې ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په بېطرفۍ سره به خپل کارونه مخ په وړاندې بوزي. د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د کمیسیون غړي به په دوو ډولو کې خپل کار ته ادامه ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر عراق ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلی دی. د عراق حکومتي قواوې چې امریکایي مشاورین ورته نظامي روزنه ورکوي او د امریکا په مشرۍ نړیوال اعتراف مرسته کوي، دا مهال د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد په څو جبهاتو کې جنګیږي. د اوباما د ادارې لوړ پوړي ماموران نن د پنجشنبې په ورځ خپل کوښونه کوي چې د او زیار باسي چې د ایران د اتومي پروګرام په اړه د کانګرس د هغو غړو قناعت حاصل کړي چې ډېر بدګمانه دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری، د انرژي وزیر ارنست مونیز او د خزانې وزیر جیک سټرابا نن د سنا مجلس خارجي اړیکو د جرګې په وړاندې د امریکا د حکومت نظر روښانه کړي. د چهارشنبې په ورځ ناوخته د عراق د پایتخت بغداد په یو مارکیټ کې د موټر بم چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې کم تر کمه 40 کسان وژل شوي دي او یو شمېر زخمیان دي. د ګوانټانامو د نظامي زندان د تړلو لپاره د اوباما د ادارې پلان په وروستۍ مرحله کې دی. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي وایان جاش ارنس د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه نظامي زندان د تړلو په اړه د امریکا د ملي امنیت ماموران لګیا دي له ډېرې مودې نه کار کوي. په عین وخت کې د کیوبا خارجه وزیر برنو اډواردو هم په روان هفته کې د امریکا په مامورانو باندې غږ وکړ چې د ګوانتانامو زندان دی وتړي. دا وخت په ګوانتانامو کې ټول 114 بندیان پراته دي او یو شمېر نور ملکونو ته پخوا لیدل شوي. او د امریکې د نارینه او د فوټبال ټیم د فوټبال د سرو زرو د جام د سیمی فاینل په لوبه کې چې د اتلانتا په ښار کې د چهارشنبې په ورځ لږ میکاس را وکړه، دوه دیو په مقابل کې ماتې خوړل ده.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، توقع ده چې د طالبانو سره به د مخامخ خبرو دویمه غونډه د جولای په 10مه وشي. په افغانستان کې د سولې په خاطر د خبرو د دویم پړاو نه ستاسي هیله ستا ده. د خبرو اترو یا گفتو شنو په پروګرام کې په همدې مسلې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. قربانون او شاب آشنا او احد عزیزاده دي مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.